خپلو څارویو او کورونو کې دواګانې وشیندي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې ولایت کې دوه کسان د کانګو تبې له امله مړه شوي او 15 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې انتانی روغتون په تیره میاشت کې د کانګو تبې د سلو شکمنو پیښو د تایید راپور ورکړی دی. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته ویلي چې سکل د کانګو تبې مثبتې پیښې د تیر کال په پرتله له 10 تر 15 سلنې پورې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو تبې د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال په جوزا میاشت کې اعلان کړی و چې په تیرو دوو میاشتو کې د نورو میاشتو په پرتله د کانګو تبې ناروغۍ 80 سلنه زیاتې شوې دي. دغه وزارت په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی و، ویلي و چې د 2040 کال له پایله تر 15 میاشتو پورې په دې ناروغۍ د اخته کېدو شاوخوا 203 پیښې او د مړینې شپږ پیښې ثبت شوې دي. شدید تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د خېټې درد او نسناستی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو نښانو او علایمو دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په هرو 5 ماشومانو کې یو یې د لوګې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه ماشومان د بودیجې د کمښت او کورنیو لپاره د خوړو د مرستې د کمښت له امله د لوګې له جدي کچې سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې 50% ماشومان په کافی اندازه خواړه نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فرید وچی ویلې د بیکاری او بیوزلۍ لامل یې ماشومان ته په کافی اندازه خواړه نه رسیږي. د چې د 50 کوچنیو ماشومان پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې 50% ماشومان په کافی اندازه خواړه نه لري او د ستر ناورین سره مخ دی. کوم کومکونه چې نړیوالو موسسات لخوا کیږي هغه هم دغه فقر ځپل هیوادوالو ته نه رسیږي. موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ترسو د افغانستان فقر ځپلو خلکو سره په صحیح معنا مرسته او کومکونه وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د شپږو ماشومانو مور چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل دا خواندي چې دواړه اوسګار دي د خپل ماشومانو لپاره کافي خوړن نسی برابر ولای او له شدید بیوزلۍ او لوګي سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا فقر تنگستي او مریضي او مشکلات به سر میبریم.
موږ بیوزلۍ، ناروغۍ او بد وضعیت کې یو روغتي، اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې په خپل ژوند کې لرو، خو هیڅ ډول مرسته او همکاري مو نه ده ترلاسه کړې او نه مو څوک درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په افغانستان کې دا مهال په هرو 5 ماشومانو کې یو یې د لوګې له ناورین سره مخ دی. سیف د چلډرن د جون په 5مه د لوګې ناورین اړوند نړیوالې ادارې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د نوی څیړنې پر بنسټ راپور ورکړی چې په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومان چې د ټول هیواد 40% ماشومان کیږي د بودیجې د کمښت او کورنیو ته د خوړو د مرستو د کمښت له امله د لوږې له جدي کچې سره مخ دي. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د لوږې د ناورین د خرابېدو یو لوی لامل د خوړو د مرستې په بودیجه کې 40% کموالی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې که څه هم هغه شمیر چې تمه کېده سږکال به د خوړو له کمښت سره مخ سي، د تیر په پرتله د پام وړ کم دی او پرمختګ یې کړی، خو په ټکو یې افغانستان لا هم د لوږې له لوړې کچې سره مخ دی. دا سازمان وایي د هغو خلکو په شمیر کې چې د 2015 کال له اکتوبر مخکې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي وو په اوسط ډول له 14% یو سلنې ته راټیټ شوي دي. د سیف د چلډرن راپور کې راغلي چې د مرستندویه بنسټونو د پروژو د ځنډیدو او پای ته رسیدو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 440 روغتیایي مرکزونو تړل کېدو سره ناورین لا زیات شوی چې له امله یې نږدې 3 میلیونه نور خلک هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې سیف د چلډرن د افغانستان په شمال او ختیځ کې د 14 روغتیایي مرکزونو لپاره ملاتړ ودروي، خو په ټکو یې دا اداره اوس مهال د دې مرکزونو د فعال ساتلو لپاره له بدیل لنډمهاله تمویل نه کار اخلي. وړاندې راغلي چې د دې 14 روغتیایي مرکزونو بندېدل به د دې لامل شي چې په میاستني ډول نږدې 1000 ماشومان د شدید خوارځواکۍ لپاره له معاینې پاتې سي او شاوخوا 15000 ماشومانو په ګډون به له 20000 ډېر خلک په خپلو کلیو کې روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی ونه لري.
ازادي رادیو .com.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د اپریل لومړۍ د جون تر پنځمې له تورخم او نورو پلو دوه لکه افغان کډوال افغانستان ته اړول شوي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دغه رپورت کې.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلی سکل د اپریل لومړۍ نیټې نه تر د جون پنځمې نیټې پورې خوښه دوه لکه افغان کډوال د تورخم، چمن او نورو سرحدونو للارې افغانستان ته لېږدول شوي. په پاکستان کې میشت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړل شوی و او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون دیرشمې نیټې مهلت ورکړل شوی چې لدی ملک دی وزی. د خیبر پختونخوا د قبایلی او سرحدی امور محکمې ویلی چې د جون دیرشمې نیټې نه پس به د هر ډول کارډ حیثیت ختم شي او افغان وګړي به په دې ملک غیر ملکی تصور کیږي او یوازې په پاسپورت او ویزه باندې به پاکستان ته تګ راتګ کړی شي. دا محل د پنجاب، سند، گلگت، بلتستان او کشمیر نه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه افغان کډوالو ته څه نه دي ویل شوي او نه هم چا ترې کډې وستلي. په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی دا نیټه ورته وغځول شي او دوی ته د خپلو کاروبارونو راغونډولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي.
چې کمې کډې روانې دي له سند، پنجاب نه ډېر زیات خلک لاړل. اکثریت خلک دلته کاروبارونه وو، جایدادونه پاتې سو، موټرې پاتې سوې، ټکټرې پاتې سوې، روزګارونه پاتې سو، خو په زبردستۍ دا وویستل. پی یو آر کارډ خو موږ ته ملل متحد را کړی دی یونیسف. زمنګ د دې خبرې جواب به انیسار مونږ ترا کوي. مونږ چې کم دلته کاروبار لرو دغه کاروبار ذمواري به مونږ ته حکومت کوي. زمنګ چې څومره پیسې دلته بندې دي دا باید حکومت مونږ ته راوباسي. دې خساره که مونږ ته یونیسار را کوي او که پاکستان حکومت را کوي بالکل نور مونږ خوشاله یو چې لاړ سو واپس خپل وطن ته.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خوښه اته لکه افغان کډوالو ته ای سی سی یعنی افغان سټیزن کارډونه جاری کړل شوي. څه باندې څوار لس لکه بیا په پی یو آر کارډونو باندې ژوند کا او په زرګونه شمېره کې ورسره بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د پاکستان حکومت ویلی چې له دې ملکا د غیر قانوني غیر ملکی وګړو وستلو پالیسی د ملي امنیت لپاره مهمه ده او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړای. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر او ورسره نورو بشري حقوقو سازمانونو ویلي چې په کار دی افغان کډوال خپل خوښې ته پرېښودل شي او په زور دی له دې ملکه و نه وستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
د لبنان او اسرائیل ترمنځ د پروسه کال نومبر میاشتې د شوي اوربند ماتې دوت اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې اسرائیلي الوتکو پر پلازمینې بیروت بمباري وکړه. اسرائیل وایي چې حزب الله ډلې بیا وسلې ترلاسه کړې او تر هغو چې دا ډله بې وسلې شوي نه وي بریدونه به روان وي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اسرائیل دفاع وزیر نن خبرداری ورکړ چې تر هغو به د اسرائیل بمباري پر لبنان روان وي چې ایران پلوه حزب الله ډله بې وسلو شوې نه وي. اسرائیل کاتس دا خبرې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي برخو بمباري وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر نن په یوه بیان کې وویل تر هغو چې د اسرائیل دولت خوندي شوی نه وي په بیروت کې به هیڅ ډول آرامي ونه ګوري او په لبنان کې به هیڅ ډول نظم یا ثبات ونه ویني. شاغلی کاتس زیاته کړه باید د تړونونو درناوی وشي او که تاسو هغه څه ونه کړئ چې ضروري دي موږ به په ډېر قوت خپلو بریدونو ته ادامه ورکړو. د اسرائیل دفاع وزیر دا خبره د لبنان د ولسمشر جوزف آون د تیر شپې په ځواب کې کړې ده چې پر بیروت باندې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه د نومبر د میاشتې له شوې اوربند څخه سرغړونه بللې ده. د نومبر د وبشت منټې د تړون لمخې د حزب الله وسلوال باید به وسلو شي او د لبنان په شمال کې د لیتانی لسین څخه 1.5 کیلومتر د اسرائیل له پولی شاته شي. اسرائیلی الوتکو د پنځشنبې په ماښام د لبنان پر جنوب بمباری وکړه چې له عملی په زرګونو کسان مجبور شول چې خپل کورونه پریشتي. د رویټرز اژانس د راپور لمخې اسرائیلی الوتکو لش تر لشه لس ځله د بیروت جنوبي برخه وویشته. تر دې بمباریو نږدې یو نیم ساعت مخکې د اسرائیل پوځ په څلورو ځایونو کې خلکو ته خبرداری ورکړ چې دا سیمې پریشتي. د لبنان د پوځ وی سرچینې د پنځشنبې په ورځ رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دوی داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې د بیروت په جنوبي سیمو کې یو شمېر کسانو وسلې زیرمه کړي دي، خو کله چې پوځ هلته ورغی څه یې ترلاسه نه کړل.
له خبرونو ور اخوا
د پنځشنبې په ورځ د خوست د مرکزی زندان څخه 104 د شتنه بندیان آزاد او د 109 کسانو د بند په موده کې تخفیف راغی. د مسؤلینو په وینا چې اوس مهال په زندان کې پر کسبونو د بندیانو د سمبالښت لپاره د حرفوي زده کړو یو شمیر پروګرامونه روان دي ترڅو هغوی په راتلونکي کې د کار او کسب له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. مسؤلین زیاتوي چې د خوست په زندان کې دا مهال د 28 ښځو په ګډون شاوخوا 1000 کسان بندیان شته چې تر ډیره په جنایي جرمونو کې د لاس لرلو په تور بندیان شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ دوپشان د خوست محبس د لسګونو بندیانو د بند پاتې موده هم وبخل شو او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه یې درانه نوي خوشی کیږي او د ځینو نورو بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوشی شوی بندي داوود مشال راډیو ته وویل
دا چې د خوست زندان کې یو باندی هم تقریبا 9 میاشتې تخفیف او 11 میاشتې قائد متیر کړی دی. آئندہ کې د موږ نه خدای داسې جرم نه صادروي چې بیرته بیا موږ د زندانونو ترځو. او ټولو ملګرو ته زه دا توصیه کوم چې ملګرو هغه څه چې چا نه ویل دلی په زندان کې دی کېږي دینه باید سړی عبرت وخلي.
د خوست مرکزی زندان څخه آزاد شوي بندیان وایي دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوي او مثبت فکر ورځي او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوي بندي فضل رحمان وویل
قائد مې دوه کوله وو تقریبا موته چې وبخل شو 15 میاشتې قائد مته وبخل شو او په آینده کې دغه بندیانو نه چې دا آزادیږي د دوی نه مې دا تمه ته وکړو د نورو ژوند نه چې دا کوم جرم تکرارېږي له دې نه ډډه وکړي او دا خلک یې اصلاح شوي دي دوی باید پاینده کې ټولنه ته خدمت وکړي او په دا جرایم دوی په همتیا سرګند کړي.
د څه موده راهیسې د خوست په مرکزی زندان کې د میخانیکي انسټیټیوټ په تخنیکی همکاري پر کسب او کمال د بندیانو د سمبالښت په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوي بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندي محمد شاهخان ویل
په دا ټولنه کې موږ انجینرۍ ټیم ته مصروف کړی و موږ نه دلته کورینه برینه زده کول. ان شاء الله موږ خپل همکاري په خاطر چې د موږ سره همکاري وکړه موږ خپل خلفونه ته بل بچی ته موږ کړه چې سلوله نه پکا پیدو کو.
بلوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیان سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حسادت ده چې د بیلابیلو روزنیز برنامو لري هغوی د سالمو کسانو په توګه ټولنې ته ستانه شي. د خوست زندان مشر ذبیح الله طلحه ویل
یو سلو سلور دش کسان آفر شوی دی او یو سلو نه نه کسان چې دی دوی د بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دي او د نورو چې دا نارینه دي.
د یادونه ورده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اختر ته د افشو یو بندیان په ګډون ټول شاوخوا زر کسان بندیان پکې دي چې اته وشتنی خزی دي. د مسؤلینو په وینا د بندیانو لویه برخه هغه کسان دي چې مخکې د نشه یي توکو د کاروبار په ګډون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شته وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
له ازادي راډیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات می اومنه قدر منو درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس و هم دلن رزی درسی موضوع ته هلا من د ام چې تاسو ټول درنه او قدر من زکون کی برترو غو جوړ او صحت مند او سجه او صحت چم بم پتنوی خوشا ګل لی زکون کو لک سرنګ سیز مل تاسو دنن رزی درسی مضمون د افغان مشوره مرمن اړوندې د افغان مشوره مرمن کی جناب د هغه د شپن په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو پچیر ورځ لستون کی مر تاسو اتلی افغانی قهرمانی میرمنه و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتله زړور افغانه میرمنه پیژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږ زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت و. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او پارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او پارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې یې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډېر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام بختاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت د هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډېر زیات د په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او همچنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډېر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام وو د دې په سلطنت کې غلام وو چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې وو په هغه وخت کې دا هېڅ جایزه نه وه د یو افغاني مېرمنې دپاره تر څو هغه د یو غلام سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې مېرمن ربیعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د رابعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د رابعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلې دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې مېرمن رابعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډېره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې رابعه د فارسی ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراژیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو رابعه بلخي د فارسی ادبیاتو د لومړنۍ ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی دا د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکې برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکونو کې لیدل کېږي. یعنې د مېرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی په څېر باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکونو کې هم لیدل کېږي. د رابعه بلخي مرګ لولو چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې مېرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زندانی شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیرې کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې مېرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زندانی شول، نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. رابعه زیګا د افغان ښځو لپاره درنو زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن رابعه بلخي زیګا د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. ترنو خوږ زده کوونکو میرمن رابعه بلخی د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره یې د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. هینې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې تر څنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هینې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه، همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه. او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یووړله او د هغو یوه بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول شوه. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خواږه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولئ. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلی چې د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله مو ولوستل، چې میرمن رابعه بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړل، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت ته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خلای احترامات به قبول کی قدرمن او ګلالی زکونکو، لمنه چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تنوي. درنه او ګلالی زکونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراغ واس پم. زمرا ستاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلری زکون کوله کسران چې تاسو ټول په هیجیز مرز تاسو د نن ورځې درسي مضمون د پانه مشهور مېرمن اړوند دی. مرو تاسو باندې نن ورځ بیا پانه مشهور مېرمنې وو پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلری زکون کوله کسران چې مرز تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخي اړوند به مرو تاسو مېرمن رابعه بلخي وو پیژنل او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر وو، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو هم چې نن درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نننی ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود واوسیږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړئ، د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو اوس درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه ثریا طرزي ده. ولو چې ملکه ثریا طرزي څوک وه او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه ثریا طرزي، ملکه ثریا طرزي د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د نجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. ثریا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې وه. نوموړي د یو مخکښې او لوستې کورنۍ غړې وه. د هغې پلار محمود طرزي د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. لولو چې ملکه ثریا طرزي د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حقله کې و، بلکې د دې ترڅنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه ثریا طرزي په 1899 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپله یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار یې محمود طرزي نومېده او محمود طرزي په خپله د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمود طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژوره اغیزه کړې وه او دا یې نور پرمختګ ته هڅولې وه. ثریا طرزي په سوریا کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. لولو چې ملکه ثریا طرزي په یو داسې باتعلیمه او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې وه، کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دود، دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی محمود طرزي خپله د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه ثریا طرزي هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1914 کال کې ثریا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د ثریا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه ثریا طرزي په 1914 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازي امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازي امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازي امان الله خان او ملکه ثریا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې، په دې برخه کې هم د ملکه ثریا طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه ثریا طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې لري. ملکه ثریا طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولې دي. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه ثریا طرزي نه یوازې دا چې د غازي امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک تر لاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه ثریا طرزي نه یوازې داسې د یو ملکي دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې تر څنګ ملکه ثریا طرزي د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي، چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجنونو د زده کړو ملاتړ. ثریا د انجنونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د ښوونځیو ته د لیږلو په هڅولو سره د ښځو د زده کړو په برخه کې لومړني ګامونه پورته کړل. هغې په 1921 کال کې د افغانستان لومړنی د انجنونو ښوونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړل. یعنی ملکه ثریا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره ښوونځي جوړ کړ، بلکې د دې تر څنګ د انجنې کورنۍ یې دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لوڼې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چې نن په 1921 کال کې په افغانستان کې لومړنی د انجنونو ښوونځي چې جوړ شول، هغه په خپله د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه ثریا طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه ثریا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه ثریا طرزي سرته رسولې و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه ثریا طرزي یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کومه خپرونه چې وه د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خپرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. ثریا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه ثریا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په فعالولو کې کار سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ ملکه ثریا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجابه ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځه څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دي هغه له منځه څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. ثریا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه ثریا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیث یې د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه تر څنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان رامنځته کړي وو، په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د ملکه ثریا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه ثریا طرزي د افغانستان د لومړني عصري ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسی که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د ثریا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشونو په برخه کې یادیږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایي طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښده. او همچنان ملکه سرایي طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې همچنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایي طرزي ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایي طرزي نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایي طرزي نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه. سرایي د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفر وکړه په ځانګړې توګه فرانسه، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوری بډایه کړي. یعنی ملکه سرایي طرزي د غازي امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړله چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسه وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایي طرزي د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي ایډیا په نوي نظرونه پیدا کړله او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړله او دې ته یې دا روحیه ورکړله. د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه. په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د کیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایي افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایي د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازي امان الله خان پر ضد باندې پاڅون وکړله او په غرو کې یې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه سرایي دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه سرایي افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپله پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې ملکه سرایي طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دین پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زکونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي. نو کوم څه نشته درنو زده کوونکو، له منځه یې چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس څخه پورې د لا په مان ښه وخت درته غواړم.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
یوم پور بازار د خوشالی گل پور تور اور بل پور سپین جبین پور غانگی گلنا پور تور اور بل پور سپین جبین پور غانگی